السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري د افغانستان ولسمشري مانی وي د جمهوري ریاست انتخابات به د اساسي قانون په اساس په ټاکلي وخت ترسره شي. دوی وروسته له هغه دا ډاډ ورکړ چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ لیکلي دي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای.
د افغانستان جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ. جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکنز پوهنتون کې مسؤولانو ته ویلي طالبان د افغانستان جګړه نشي ګټلی. په ننګرهار کې نن په غني خیلو ولسوالۍ کې چاودنه وشوه. په تاجکستان کې پټو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په خوجند ولایت کې په یوه زندان کې د نشتې له امله 50 بندیان وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. ارګ نن د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ. د جمهور رئیس ویاند هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت متحد دی چې د ولسمشري ټاکنې له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان سره سم ترسره شي.
حکومت افغانستان با اساس
دا وایي د افغانستان حکومت د اساسي قانون او د هغې نیټې پر اساس چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلام کړي د انتخاباتو د ترسره کولو تعهد لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلام کړی چې د 1309 هجري لمریز کال جمهور ریاست انتخابات به د حمل د میاشتې په 1 وسي. یو شمېر غربي رسنۍ په افغانستان کې د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ځنډ پر امکان خبرې کوي. ولسمشر اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکنز پوهنتون کې محصلانو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ څرګند کړی چې په افغانستان کې جګړه طالبان نشي ګټلی. ښاغلی غنی پرون ویلي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت دا جګړه بایللې نه ده او له طالبانو سره د سولې هڅې کوي. د افغانستان ولسمشر ویلي هغه طالبان چې د ده حکومت نامشروع ګڼي مخامخ خبرو ته ورسره تیار دي. په فاریاب کې چارواکي وایي په قیصار ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا حمله پرون ماښام شوې ده. د دې سرچینې په وینا په قیصار کې په هوایي حمله کې 8 تنه وسلوال طالبان زخمیان شوي دي او حکومتي ځواکونو ته تاوان نه دی رسیدلی. د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ په بازار کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو لسنه زخمیان شوی دي. د ننګرهار د والی ویان دا خبر تایید کړی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د چاودونکو مواد په وسره چا موټر کې سیمته ورول شوی و. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په تاجکستان کې پټې سرچینې وایي د هغه هیواد د شمالي ولایت خوجند په یوه زندان کې د نشتې له امله 50 بندیان وژل شوي دي. د نومبر په 1 د خوجند په یوه زندان کې د بلوا خبر خپور شو. د تاجکستان حکومت په دې اړه هیڅ معلومات نه دي خپره کړي، خو یوې حکومتي سرچینې چې د مسلې د حساسیت په خاطر د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، پرون د ازادي راډیو خبریال ته د 500 وژل شوو زندانیانو نوملړ ورښکاره کړی دی. د ازادي راډیو خبریال ته اجازه نه ورکړل شوې چې د دغه لیست یا نوملړ عکس واخلي. د تاجکستان حکومتي سرچینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بلوا د ځپلو لپاره د پولیسو او زندانیانو ترمنځ په نښته کې 22 بندیان او 2 ساتونکي وژل شوي وو. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ادعا کړې چې وسلوالو یې په خوجند کې د زندانیانو په بلوا کې لاس درلود. د پاکستان حکومت د ټویټر او د ټولنیزو رسنیو د نورو شبکو له مسؤلانو غوښتنه کړې چې د آسیه بیبي د جعلي عکسونو له خپرولو ډډه وکړي. آسیه بیبي د پاکستان له عیسویانو و چې اسلام ته د سپکاوي په جرم 8 کاله په زندان کې تیر کړو او د اکتوبر په 1 د پاکستان سترې محکمې د کافي اسنادو د نشتوالي له امله آزاده کړه. د پاکستان حکومت وایي د آسیه بیبي عکسونه چې هغه له پاکستانه بهر وتلي جعلي دي. د پاکستان حکومت ویلي آسیه بیبي او کورنۍ یې په پاکستان کې ده، خو د سخت دریځو ډلو له لورې د امنیتي ګواښ له امله یې د استوګنې ځای پټ ساتل شوی. د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودري پرون وویل چې د کاتولیکي کلیسا له مشر پاپ فرانسیس سره د آسیه بیبي د جعلي عکسونو د خپرېدو له امله اندېښنه لري. فواد چودري ویلي چې دا عکس 2 کاله پخوانی او د آسیه بیبي د لور دی. د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی وایي د روسیې له وتلو منع سوی دی. ټاکل سوی چې په سترسبورګ کې د اروپا د بشري حقونو محکمې د نوالنی په برخه کې خپل حکم اعلان کړی وای او نوالنی دې غونډې ته ورغلی وای. الکسی نوالنی د روسیې پر حکومت له سختو انتقاد کوونکو دی. نوالنی نن پر ټویټر لیکلي چې په هوایي ډګر کې د پاسپورټ د کنټرول مامورینو درولی او د خاص تلاشۍ په نوم یې له روسیې د هغه د وتلو مخنیوی کړی. الکسی نوالنی په یوه ټویټ کې لیکلي، هغوی یو لیک راکړ چې د وتلو څخه منع یم، خو ولې وضاحت یې نه دی راکړی. نوالنی له روسیې فرانکفورت او بیا سترسبورګ ته د تګ پلان درلود. د اروپا د بشري حقونو محکمه به په دې اړه پرېکړه کوي چې د روسیې حکومت د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ الکسی نوالنی د سیاسي دلایلو پر اساس توقیف او جریمه کړی او په دې ډول یې د هغه پر بنیادي بشري حقونو تیری کړی دی. او د هالند حکومت وایي په پاکستان کې د خپل سفارت کارکوونکي ور وغوښتل. د هالند حکومت ویلي چې د آسیا بیبي په نوم د مسیحي میرمنې مدافع وکیل ته د پناه ورکولو په خاطر یې په اسلام آباد کې کارکوونکو ته ګواښ سوی و او دوی مجبور شول چې ویباسي. د پاکستان سترې محکمې د آسیا بیبي په نوم مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم 8 کاله زندانی او په اعدام محکومه وه د اکتوبر په 1 شمه د آزادۍ حکم وکړ. د پاکستان د سترې محکمې د حکم تر اعلان وروسته د هغې مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه یووړه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د ولسمشري انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه باندې خپاره شوي راپورونه رد کړي او وایي انتخابات به په وخت وشي.
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
وال استریت جورنال لیکلی چې زلمی خلیلزاد د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. د په پاکستان کې زندانی طالبان د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، ازادېدل کولای شي په دغه بهیر تاثیر واچوي. دغه خبرې د سولې شورا مرستیال کړې دي. د همورې چې د پاکستان له عوامي نېشنل ګوند دوه لوړ پوړي غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټک استل شوې دي. بشرا ګوهر وایي بیا به هم خپل مبارزې ته دوام ورکړي.
هیومن رائټس خبرې کولو والا آش خاطه کولو کوششونه کیږي چې لکه آواز دې څوک نو چتای. زه اوس هم ځان ته د بادشاهان پیروکا خپل سټرګل به اکه سه جاری ساتو.
او دا پروگرام په دویمه برخه کې دوه نیز خبرونه لرو. د خزو لپاره ځانګړی پروگرام نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تنظیم خبرونه. به هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشری معنی وایي د جمهوریت ریاست انتخابات به د اساسي قانون په اساس په ټاکلي وخت ترسره شي. د ولسمشر ویاند هارون چاخان سوری د سېشمه پورز رسنۍ ته په یو استولي پیغام کې ویلي د ولسمشری انتخابات د ترسره کېدو نیټه ټاکل شوې او د انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. دا په داسې حال کې چې امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال په یو راپور کې لیکلي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړیدا. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورت جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشری معنی د امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال د هغه راپور په وړاندې خبرګون خودلې چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشری انتخاباتو د ځان غوښتنه کړې ده. د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري ویلي چې د ولسمشری انتخابات په ټاکلي وخت د اساسي قانون په اساس ترسره کیږي. خغلی چخانسوري د سېشمې پورز رسنۍ ته په یوستولي پیغام کې ویلي دي د خلکو هغه غوښتنه چې په اساسي قانون کې تصریح شوی له هغه پرته بل هیڅ انتخاب د منلو وړ نه دی.
د ولسواکۍ په پروسه کې د خلکو د واک دوام یو لازمی اصل دی. د افغانانو هغه غوښتنه چې د هیواد په اساسي قانون کې صراحت لري بل انتخاب د منلو وړ نه دی. افغان حکومت د هیواد اساسي قانون له مخې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د جمهوري ریاست د 1398 لمریز کال انتخاباتو اعلان شوي نیټې ته اجمن دی.
دا څرګندونې داسې محل کېږي چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د روانې اونۍ د دوشنبه د ورځې په غاڼه کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت خای په افغانستان کې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره افغان حکومت وغوړي چې د راتلونکي کال د ولسمشري انتخابات وځنډوي. یاد ورسپانې لیکلی دي یو شمیر امریکایي چارواکي ویره لري چې د ښاغلي خلیلزاد له لوري پیل شوي د سولې هڅې ممکن له افغان انتخاباتو سره د ملو لانجو او اوږدې سیاسي ترنګلتیا له امله شنډې شي. که څه هم وال سټریټ ژورنال خپلې سرچینې نه دي په ډاګه کړي، خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار فضل محمود فضلي ویلي چې کابل ته ښاغلي خلیلزاد په خپل وروستي سفر او له افغان چارواکو سره په لیدنه کې د ولسمشري ټاکنو د ځنډولو مسله نه ده مطرح کړې. په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې ویلي چې خاغلی خلیلزاد دغه سفر په ترڅ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمیر سیاسي ګوندونو لاسازو سره لیدلی دي. په ویلامه کې راغلی چې خاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د سولې په برخه کې د متحده ایالاتو د هڅو په اړه خبرې کړې دي، خو په ویلامه کې په دې اړه چې خاغلی خلیلزاد د ولسمشر انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کړې څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا وسلوالو طالبانو استازو د تیرې جمعې په ورځ د مسکو او د سولې په ناسته کې د نږدې 12 هیوادونو د استازو په غونډه کې ګډون وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حجی الدین محمد د سې شنبه په ورځ د انتخاباتو د ځنډ مسلې ته په اشاره سره خبريالانو ته وویل چې لومړیتوب باید سولې ته ورکړل شي.
موږ باور لرو په هر اندازه چې د سولې لپاره زیات کار وسی هغه ته نږدې سو او دې کار ته لومړیتوب ورکړل شوی. د ملت په خیر دی په سولې کې به انتخابات هم په ښه شکل ترسره شي. البته د هیواد سیاسي او نتی وزارت په اړه به مخ بحث کړی وي او په دې اړه به خلک پریکړه وکړي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې دا هیواد تر بل هر وخت سولې ته ډیره اړتیا لري. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي چې د سولې پروسه لا داسې ځای ته نه در رسیدلې چې د ولسمشري انتخابات ورته وځنډول شي.
داسې کوم آثار د طالبانو په کړنو کې نه لیدل کیږي چې دوی سولې غواړي. د انتخاباتو ځنډېدل د سولې په امید فکر کوم په حقیقت کې د خلکو د اذهانو د غلطېدو لپاره دا خبره استعمالیږي. انتخابات باید پر وخت وسی. دا چې سوله راځي کېدای شي انتخاباتو بعد لوی جرګه دایره سي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1.5 د ولسمشري انتخابات ترسره شي. د کمیسیون مسولینو ویلي چې په پام کې ده چې دغه انتخاباتو لپاره د قوس په 28 نوم لیکنه پیل شي چې 15 ورځې به دوام ولري. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو د سې شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې لپاره باید یو واضح میکانیزم موجود وي او د ولسمشري راتلونکي انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که په پاکستان کې زنداني طالبان د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، ازادېدل یې کولای شي په دغه بهیر تاثیر واچوي. د سولې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د سیشن پورس کابل کې خبرونه ته وویل کولای شي د طالب زندانیان را خوشی کول د سولې په پروسه کې مثبت تاثیر وکړي او سولې پروسه یو کامیابی لوري ته بوزي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي پاکستان تیر ورځ دوه طالب قمندانان له زندان را خوشی کړي دي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی.
وروسته له هغې چې پاکستان دوه نور طالب قمندانان آزاد کړل، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د دوی آزادېدل به د هیواد د سولې په بهیر مثبت تاثیر واچوي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د سهشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تیر ته په کتو د سولې مذاکراتو ته د دغو دو آزاد شویو طالب زندانیانو تمایل ممکن د دوی خلاصون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو سره مرسته وکړي.
رها کردن بندیاز طریق پاکستان
هغه وای د پاکستان له لوري د بندیانو آزادېدل کډر اخلاص شویو کسانو شالید ته وکتل سي. دوی د بندي کېدو په محل سولې مذاکراتو او ډیالوګ ته یو ډول تمایلات درلودل. کوم نتیجه ته ولاړ سو د دوی رخلاصون کولای سي د سولې بهیر ته ګټور واقع سي.
میتونم امید دی پر پروسه سول واقع شوه.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د طالبانو د وخت د افغانستان بانک رئیس عبد عبدالسامد ثانی او د دغه ډلې یو بل قمندان صلاح الدین د دوشنبه په ورځ د پاکستان له زندانونو آزاد سوي دي. له دې وړاندې د طالبانو بنسټګر ملا برادر هم د پاکستان له زندانه آزاد سوی وو. د راپورونو له مخې اوس هم د پاکستان په زندانونو کې نامعلومه شمېر طالبان د بېلابېلو عواملو له امله د بند شپې ورځې سبا کوي. دغه طالب مشران وروسته له هغې خوشې شول چې د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد له پاکستاني او افغان چارواکو سره لیده کاته وکړل. اوس پښتنه دا ده چې آیا کېدای سي رخلاص سوي طالب قمندانان به رښتیا هم د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او څه تاثیر به ورباندې واچوي؟ د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او د طالبانو د رژیم پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا دغه پښتنه داسې ځوابوي. تیر جمعې په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا او طالب استازو او همداشان د دولسو هیوادونو له استازو سره د مسکو په غونډه کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د جګړې اوږدېدو له افغانانو سره ډېرو فرضیو ته هم لار هواره کړې. یو شمېر افغانان داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. نور د جګړې د اوږدېدو علت د افغانستان حکومت بولي چې په وینا یې ډېر په فساد کې ښکېل دی. په دې اړه اسوشیټډ پریس په یو راپور کې د یو شمېر عامو افغانانو ترڅنګ د ځینو مخکښو سیاستوالو نظرونه هم راخیستي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
کله چې امریکایي ځواکونو د 2000 لومړي کال په نومبر کې خپل افغان متحدینو سره د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، افغانانو یې تود هرکلی وکړ. خو له 12 کلونو وروسته طالبانو تقریبا د افغانستان نیمایي برخه نیولې. امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت ډیر خراب شوی چې د دغو شرایطو ملامتي هم اکثر افغانان پر امریکایانو اچوي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې امریکا د افغانستان په جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي له 2400 زیات پوځیان له لاسه ورکړي او څه باندې 900 میلیارد ډالر پرې لګولې دي. د امریکا درې ولسمشرانو د دغې جګړې د پای ته رسولو ژمنې کړې. هرې وې یا دې هیواد ته نور سرتیري لیږلي یا یې هم سرتیري ترې ایستلي، له طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي یا یې هم د هغوی پر ځپلو زور اچولی دی. تیر کال هم تر ټولو ستر بم چې د بمونو مور په نوم یاد شوی د بلې سخت دریزې داعش ډلې تر ځمکې لاندې په سمڅوره وغورځوه. د راپور له مخې تر اوسه هیڅ یوې دغې هڅې معاصره نتیجه نه ده ورکړې، بلکې د کلونو په تیریدو سره یې افغانان لا ډېر ناهیلي کړي او دغه وضعیت ډېرو فرضیو ته لاره هواره کړې ده. په یوه کې اکثره افغانان د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیسي چې ګواکې دا هیواد نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. محمد اسماعیل قاسم یارچی د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دی، وای نه پوهیږي چې ولې امریکایي او د ناتو ځواکونو چې یو وخت شمیر په افغانستان کې 150,000 سرتیرو ته رسېده، د 15,000 افغان ځواکونو ترڅنګ ونه شو کړی چې د طالبانو ځواک مات کړي. د قاسم یار په باور دوی نه غوښتل چې دا کار وکړي یا به یې هم خایي نه شو کولی. قاسم یار وایي اوس په زړه کې داسې تیریږي چې ښایي امریکا او د هغې متحد پاکستان قصدن غوښتي وي چې د افغانستان وضعیت ګډوډ وښیي تر څو امریکا په دې هیواد کې دوامداره پوځي حضور توجیه کړی شي. د هغه په وینا امریکا په دغه پوځي حضور سره چې اوس د سرتیرو شمیر 15,000 ته رسیږي له افغانستانه په استفادې غواړي ایران، روسیه او چین له نږدې وڅاري. دا چې د افغانستان د جګړې تر شا څه عوامل پراته دي، وخت نا وخت په تیره د مهمو پیښو په تړاو افغان چارواکو او د سیاسي چارو کتونکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. تیره میاشت د کندهار د ځواکمن امنیه قماندان جنرال عبدالرازق له وژلو سره ټولنیزې رسنۍ په تصویرونو او پوسټونو ډکې وې چې په ډیرو کې ویل کېدل نوموړی د امریکا د توطیه ښکار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي برید په نتیجه کې واک ته ورسید او څه باندې یوه لسیزه د چارو واګې په لاس کې وي، افغانانو په 2000 لومړي کال له زړه د متحدو ایالتونو او د نړیوالې ټولنې د راتګ هرکلی وکړ، خو اوس داسې نه ده. کرزی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې وویل
په لومړیو څو محدودو کلونو کې هر څه ډېر ښه و، خو وروسته موږ ولیدل چې امریکا یا خپل دریز بدل کړ یا هم ښایي په آسانۍ د افغانانو غوښتنې او د دې هیواد وضعیت له پامه غورځولی وي.
کرزای امریکا ګرم بولی چې دغه جګړه یې اوږده کړې ده. د هغه په وینا امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د سخت دریځو امن ځایونه له منځه یوسي. د افغانانو پر کلیو او کورونو یې بمباري کړې او په عملیاتو کې هم ډېر افغانان زندانونو کې اچولي دي. یو شمیر نور افغانان بیا داسې انګیري چې د افغانستان فاسد حکومت چې خپله کرزي یې له څه باندې یوې لسیزې مشري کړې په دې هېواد کې د جګړې دوام ته لاره هواره کړې ده. حاجی اکرم چې د کابل په زاړه ښار کې روزموز دی او د خپلې کورنۍ لپاره په مشکل یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي وایي چې ټولې مرستې چې دې هېواد ته راغلي د هغو کسانو جیبونو ته لوېدلي چې په قدرت کې دي او بېوزلو ته هېڅ څه نه دي رسېدلي. حاجی اکرم چې د ورځې شاوخوا $4 ګټي وایي نړیوالو وضعیت نه دی ښه کړی او ورته پکار ده چې له دې هېواده ووځي. د اسوشیټډ پرس په لیکنه دا یوازې افغانان نه دي چې له روان وضعیت څخه سر ټکوي بلکې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي هم د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا په اوهایو ایالت کې په یوه وینا کې د افغانستان وضعیت له دې هم ناوړه وباله. جان سوپ کو څرګنده کړه چې امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو تر اوسه $2 میلیارډ چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لویدیځې اروپا د رغولو لپاره د امریکا د مرستو تر اندازې ډېرې زیاتې دي لګولې. پر دې سربیره امریکا نور $250 میلیارډ هم په افغانستان کې پر پوځي عملیاتو لګولي او واشنگټن هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره په کال کې د $4 میلیارډ مرستې ژمنه کړې ده. د سوبکو په وینا د دې ټولو هڅو سره سره نتیجه دا ده چې له 10 کلونو پوځي او مالی مرستو سره سره افغانستان تر اوسه یو د نړۍ تر ټولو بېوزله هېواد دی. د سواد کچه پکې ډېره ټیټه ده او افغانستان هم په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ او یو تر ټولو ناامن هېواد دی. حمید الله نصر چې د کابل سیند په غاړه کې ګرځنده هټۍ پلورونکی دی وایي د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو سره داسې احساس کاوه چې هر څه به ښه شي خو ورځ تر بلې وضعیت لا خرابېږي. له نوموړي سره هم دا پوښتنه ډېره مطرح ده چې متحده ایالات چې سوپر پاور یا د نړۍ تر ټولو ځواکمن قدرت دی ولې نشي کولی د طالبانو مخه ونیسي. د ده په وینا هر افغان دا پوښتنه کوي.
و طالبان در مقابل از اینا بسیار یک نیروی کوچک بود، مگر چرا تا بالا از بین نرفته اینمی بر تمام مردم سوال برانگیز است.
افغان امنیتی ځواکونو چې له 2014 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جګړې مشري ترلاسه کړې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړو کې هر ورځ ډېره قرباني ورکوي. سره له دې چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، ملاتړ کوي او روزنه ورکوي، خو د امریکا په ګډون د دغو ځواکونو پر نړیوالو ملاتړو ډېر انتقادونه کیږي چې هغه څه چې لازم ده دغه ځواکونه په خو وسلو نه دي سنبال کړي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې په سختو شرایطو کې هم سم لاسنیوی نه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی وایي پراختیا پروژې به پلي شي. دی وایي د دغو پروژو له تطبیق سره به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو په اقتصاد مثبت بدلون راشي. ښاغلي کریمی نن په یو خبري غونډه کې ویل د څلورو کلونو په لړ کې په سلګونه پراختیا پروژې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پلي شوي دي. اخو یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي دا پروژې په بنسټیزه توګه نه پلي کیږي او پیسې حیف میل کیږي. فیروزه عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو د ستونزو د حل په موخه بېلابېلې پروژې تر کار لاندې دي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د سې شنبې په ورځ خبر اعلان ته د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې دغه وزارت د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې نوې برنامه پیل کړې دي.
تړون د برنامه په شمول د فیلن 15941 پروژې د مونږه روان دي او 544 تن سخت کال تکمیل کړي. خصوصا د میرمنو او د کلیوالي اقتصاد د ودې لپاره مونږه $100 میلیونه د نړیوال بانک څخه ترلاسه کړل او دا به خیره دا برنامه به 500 کلو کې په ټول افغانستان کې تطبیقیږي.
ښاغلی کریمی وویل د کلیو د اقتصاد پراختیایي پروګرام چې په 1994 کال کې ډیزاین شوی و او له پلي کېدو سره به یې په پروان، هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې 140,000 کسانو ته په کوچنیو تشبثاتو کې کاري زمینه برابره شي او همدارز له نوي پروګرامونه دا مهال د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د پلي کېدو په حال کې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په 1999 کال کې د سیمایز انسجام په برخه کې چې اته څلوېخ پروژې وې وسو دوه اتیا میلیونه افغانۍ مصرف شوې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د اوبو رسونې، برېښنا، ولسی تړون، سیمایز انسجام، د لارو او پلونو جوړولو په برخه کې د پروګرامونو پلي کېدل له خپلو لاسته راوړنو بولي او وایي چې د پروګرامونو د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته کړی. خو افغان اقتصادي کارپوهان بیا د پروژو د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي چې دغه پروژې په بنسټیز ډول نه دي پلي شوي. د دې ډلې سید قیا سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کلو باندو کې کومې پروژې پلي شوي او عملي شوي دي هغه ډېرې بنیادي دي، اساسي نه دي. اوس هغه انجینر صاحبان چې سهوته دي د خلکو سره ناست لري، بده مره هغه سپینګیرې ملکان چې اقتصادي شوراګانو کې کار کوي، ډېرې د دوی سره په حساب په فساد، اداري فساد، مالي فساد کې ځای شوي. په نتیجه کې د دې سره پروژه پلي کوي چې هغه دائم یعنی ښه نتایج نه لري.
ښاغلی سعیدی وایي چې د پروژو د ښه تطبیق لپاره باید په کلیو کې د پروژو له چارو جدي څارنه وشي او هغه کسان چې د پروژو پیسې حیف میل کوي عدلی او قضایی ارگانون تا یوروپی جندل شی.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان عوامي نېشنل ګوند خپل دوه لوړپوړي غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټک له ګوند وېستل. ویل کېږي دغه اقدام د یاد ګوند د پالیسیو ضد فعالیتونو له کبله شوي. د دې ګوند په یوه اعلامیه کې د افراسیاب خټک او بشرا ګوهر لخوا هغه ځانګړي هلې ځلې نه دي روښانه شوي چې د دوی په وینا په ټولنیزو رسنیو کې د ګوند پر ضد کړي دي. خو بشرا ګوهر او افراسیاب خټک ویلي خپلو مبارزو ته به دوام ورکړي. د راپور تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د پاکستان د پښتون ملت پال سیاسي ګوند عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د دغه ګوند د دوه لوړپوړو غړیو افراسیاب خټک او بشرا ګوهر د ګوند بنسټیز غړیتوب وځنډاو او له ګوند یې وایستل. افراسیاب خټک د عوامي نېشنل ګوند په جګپړو غړیو کې حسابېده او بشرا ګوهر د دغه ګوند مرکزی مرستیاله مشره وه. ښاغلی خټک د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی یا سناتور هم پاتې سوی دی. عوامي نېشنل ګوند څو ورځې مخکې له افراسیاب خټک او بشرا ګوهر څخه د ګوند پالیسي پر ضد فعالیتونو لامله سپیناوی غوښته و. خو دغه ګوند د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوې خپلې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځوابونه د ګوند مرکزی شورا لپاره د قناعت وړ نه ول. په دغه اعلامیه کې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په حواله ویل سوي چې د دغه دواړو مشرانو د ګوند بنسټیز غړیتوب له دې امله وځنډول سو چې د ګوند پر ضد هلې ځلې کولې او په ټولنیزو رسنیو کې د ګوند د پلویانو ترمنځ اختلاف ته لمن وهله. اعلامیه زیاتوي چې ګوند دغه دواړو مشرانو ته څو ځله خبرداری ورکړی و چې له خپلو ګوند ضد هلو ځلو او څرګندونو لاس واخلي. د عوامي نېشنل ګوند له خوا په دغه اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې افراسیاب خټک او بشرا ګوهر پر ټولنیزو رسنیو د ګوند پر ضد کمې هلې ځلې کړې دي. بشرا ګوهر د نومبر پر 12مه مشال راډیو ته ویلي چې پر ګوند له بهره فشارونه ډېر وو.
بهرني پرشر زیات، جمهوریت او جمهوري قوتونه او د هیومن رائټس خبرې کولو والا اش هاته کولو کوششونه کیږي چې لکه اواز دې څوک نه اوچتوي. فلانی به خفه شي. دغه دا پرشرز په پولیټیکل پارټیز، په هرې پولیټیکل پارټي دی او په ان پی هم دی. زه اوس هم ځان ته د بادخان پیروکار خپل سټرګل به اکسه جاری ساتو.
افراسیاب خټک بیا پر خپل ټویټر پاڼې د دغه پریکړې په خبرګون کې ویلي چې سیاسي کارکونکي په بینصافي له ګوند ایستل کېدای شي، خو له سیاست یې څوک نه ایستلای. ښاغلی خټک همدارز له خپلو ملګرو مننه کړې چې په دې شبه کې یې ترڅنګ ولاړ دي او ټینګار یې کړی چې د ظلم ناخوالو پر ضد به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. دوی دواړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړ او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پوځ پر پالیسیو انتقاد کاوه. له بلې خوا د عوامي نېشنل ګوند تر دې اقدام وروسته د دغه ګوند مرکزی مرستیالی جمیله ګیلانی هم د اعتراض په ډول خپلې دندې استعفا وکړه. جمیله ګیلانی وایي دوی د مرکزی شورا په غونډو کې واضح خبرې کولې او دای ویلي چې ګوند له خپل اصلي دریځه اوښتی دی چې د ګوند مشر غوسه یې پرولې ده. د دونې ورده چې په ټولنیزو رسنیو کې د عوامي نېشنل ګوند ډېری پلویانو او د دواړو مشرانو خواخوږیو د ګوند دغه پرېکړه غندلې او تورې لګولې چې عوامي نېشنل ګوند خپل مهم غړي د سیاسي ګټو قرباني کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زینوریدن کوم کته سیمه سونه را لګلې له هغه ډلې نورزی له د لارامه لیکلې سونه غواړم د اسلام په چوکاټ کې سره د برو عزت وکیل ساحل پنجوي لیکلې سوله غواړو خو سوله په زارۍ نه راځي. امریکا د طالبانو ځپي او بیا طالبان سوله کوي. محمد حسن خراسانی له تخار لیکلي که د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې لمداخلو لاس واخلي حتما به سراسري سوله راشي. حکمت الله مینوال له زابل لیکلي دي که امریکا سوله غواړي نو افغانان په هر قیمت ورته تیار دي، انتخابات خو دې وځنډېږي. تاسو هم کولای شئ موږ ته سمسونه راواستوئ له افغان بسیمه تسوه تلس نه کار واخلئ، لنډ لیکلي پیغامونه راواستوئ چې خپارې کړو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. ورځو لنډو خبرونو ته فرشته جلال زیدا خبرونه وایي.
ارګنن د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ. د جمهور رئیس ویاند ویل د ملي یووالي حکومت متحد دی چې د جمهوری ریاست ټاکنې له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان سره سم ترسره کړي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس نن پر ټویټر لیکلي چې د انتخاباتو د وخت ټاکل په افغانانو پورې اړه لري او امریکا په هر حالت کې ملاتړ ته تیار ده. جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا په جانس هاپکنز پوهنتون کې محصلانو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ څرګند کړی چې په افغانستان کې جګړه طالبان نسی ګټلای. شغلی غنی پرون په دغه ویډیو کانفرنس کې ویلي دي چې د هغه طالبان چې د حکومت نامشروع ګڼي مخامخ خبرو ته حاضر شوي دي. په ننګرهار کې نن په 14 کې یو سړی وژل شوی او یو لسنه زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ننګرهار د والی ویاند ویلي چې چاودونکو مواد په وسره چې موټر کې زبرځای شوی و. په تاجکستان کې پټې سرچینې وایي د هغه هیواد د شمالي ولایت خوجند په یو زندان کې د نشتې له امله د وژل شوو زندانیانو شمیر 50 دی. د نومبر په 1 د خوجند په یو زندان کې د بلوا خبر خپور شو. د تاجکستان حکومت په دې اړه د ډیرو معلوماتو له خپرولو ډډه کړې ده. او د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی وایي له روسیې له وتلو منه سوی. د اروپا د بشري حقونو محکمه به په دې اړه پریکړه کوي چې د روسیې حکومت د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ الکسی نوالنی د سیاسي دلایلو پر اساس توقیف او جریمه کړی او په دې ډول یې د هغه پر بنیادي بشري حقونو تیری کړی. الکسی نوالنی د اروپا د بشري حقونو د محکمې د حکم دروېدو لپاره ستراسبورګ ته روان.
د خبرونو تفصیل له ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسال وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان تر 18 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د سوبروټو کپ سیالیو په لړ کې د تمبل نړو لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو 18 کلونه وکړل، خو د تمبل نړو لوبډلې لوبغاړي په ګول وهلو بریالي نه شول او لوبه 18-0 په وړاندې بایلوده. د افغانستان لپاره علي او سمیر سمندري درې درې ګولونه، نومان ولی زاده، شکیب، علي بابا، شبیر او روحلا بیا یو یو ګول وکړ. د سوبروټو کپ فوټبال سیالۍ هر کال په مختلفو سیمي کټګوریو کې په هند کې ترسره کیږي چې سلويخت آسیایي اروپایي لوبډلې پکې ګډون کوي. ټاکل شوی د افغانستان تر 18 کلنو کم عمره ځوانانو فوټبال لوبډله په خپل وروستۍ ګروپي لوبه کې نن د هند د نوریا ویډال لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د افغانستان د هینډبال مل لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د کابل کلب په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د مرکز کابل او ولایتونو نه شاوخوا 200 لوبغاړو د بیلابیلو کلبونو په ترکیب کې ګډون کړی و. د دغو سیالیو پایلو به د کابل کلب او پولي ټکنیک لوبډلو ترمنځ وشوه چې د 15 په نتیجې سره د کابل کلب په بریا سره پای ته ورسېده. له دغو سیالیو نه 13 غوره سیرې د هینډبال غوروي کمیټې لخوا د افغانستان د هینډبال مل لوبډلې ته غوره شوې. ونه دا چې له دې وړاندې د خزینه هینډبال مل لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د هدایت کلب په تلولۍ پای ته رسیدلې وي. او ازادي رادیو نن د کرکټ بورډ وین فریدو تک ته ستنلیک ورکړ. په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر حمید مومند د دغه ستنلیک د ورکړ پر مهال ویل چې ښاغلی هوتک د افغان کرکټ په اړه پر بیلابیلو موضوعاتو په خپل وخت له رسنیو په ځانګړي ډول له ازادي رادیو سره معلومات شریک کړي دي. ښاغلی مومند د نوموړي د هڅې وستایله ویل چې دا له دندې او مسؤلیت سره د هغه مینه او له رسنیو سره د ښو اړیکو همکاري وکړندوی کوي. په ورته وخت کې خغلی یوتک د نوموړي د ستایلو لامل د ازادي رادیو له مشرتابه مننه وکړه او د لا همکاریو ډاډ ورکړ. فرید یوتک له 13 کلونو راهیسې د افغانستان په کرکټ بورډ کې د ویان او رسنیو د برخې د کارکوونکو په توګه کار کوي.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کندوز په ګډون ممکن د یو شمېر نورو ولایتونو رایې بیا وشمېرل شي. دا خبره د کمیسیون ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته کړې. رحمت الله افغان ریپورټ په بخښنه سره په دې اړه رحمت الله افغان رپورت جوړ کړی چې تر هغې وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په یو شمیر ولایتونو کې د رایې شمیرنې د مرکزونو په اړه جدي شکایتونه موجود دي او ممکن چې رایې بیا وشمیرل سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس کڅه هم د ټولو دغه مرکزونو په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د کندوز ولایت د انتخاباتي مرکزونو په اړه زیات شکایتونه موجود دي.
اټکل نشو کولای ځکه چې معلوم ندي، اما په وخت زمان سره معلومات اتمن شریکو. د کندوز پاره چې خبره کړي شکایتونه موجود دي، احتمال د دې موجود دی چې کندوز
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل او پنجشیر ولایتونو د رایو بشپړ او دغه شان د یو شمیر نورو ولایتونو د ځینو مرکزونو د رایو بیا شمیرلو پریکړه کړې وه. د ولسي جرګې د میزان د 28مې، 29مې او همدا شان د عقرب د 15مې انتخاباتو په اړه زیات شکایتونه موجود دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسي جرګې د 230 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په دویم او د کابل ولایت د انتخاباتو پایلې به د همدې میاشتې په 10مه نیټه اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان وایي چې تر اوسه د 10 ولایتونو د بایومیټریک معلومات سرور ته داخل سوي او دغه پروسه به په کم وخت کې بشپړ سي. میرزا محمد حق پرز زیاتوي چې د کمیسیون کارونه له محل ویش سره سم پرمخ سي او په اعلان شوي وخت سره به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کې چې می زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې د هغو ښځو د ژوند ترخی کیسی او روچې د واده په لومړۍ شپه د جنسي اړیکې د کبله وژل شوي یا زوري دي لیدې
چې په خاطر ام بستر شدن فوت کرده بود.
چې بیا د واده کوم ته وډارې شم ډیره ته د کوم ویرې دلم
د خبره تر ډاکټر او رسید خونریزی لرله درد درلود.
د خونریزیګان ډیډي وخت یا وخت ډیر پیټیرسي سبب د مرګ کېدای شي.
کوم عمر کې جلی لته بي اړه واده کولو ته چمتو ده؟ کله واده په لومړۍ شپه لکه او تریخوالی ډکه اړیکه ونیول شي نو رواني او روحي اغیزې کومې دي او د ښځې خاوند په راتلونکي ژوند څه تاثیر لري؟ اسلام په دې اړه څه وایي او د حل لارې څه دي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. په خبرونه کې د راپور ترڅنګ د نسایي ولادي برخې ډاکټرې مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشئ.
په نورو هیوادونو کې د اکثره جوړو لپاره د نوي ژوند پایل د خوشحالۍ شي بيوي او په خوښۍ سره یې پیلوي. هغه ژوند چې وروسته له ډیرو کلونو یې د مینې خواږه یادېږي. ارواپوهان وایي تر واده وروسته د ښځې او خاوند اړیکه تر ټولو مهمه مسأله ده چې په ګډ ژوند کې باید پرې غور وشي او ډیر وخت د دې اړیکې د ښه ساتلو لپاره تیر کړی شي. دوی وایي هغه جوړې بریالۍ دي چې د نورو مسایلو ترڅنګ خپلې جسمي، عاطفي او جنسی اړیکې هم ښې وساتي او د نړۍ په اکثره نورو هیوادونو کې مخکې له دې چې هلکه نجلۍ د واده ورځ وټاکي هغوی ته د جنسي او عاطفي مسایلو په اړه سلا مشورې ورکول کیږي چې په ځینو سیمو کې یو شمیر بنسټونه هم په دې برخه کې فعال دي. خو په افغانستان کې له دې کبله چې د یوه حساسیت پراوونکې او د شرم وړ مسأله شمیرل کیږي، اکثره ځوانان تر واده وروسته د خپلو جنسي اړیکو د تنظیم لپاره پلان او برنامې نه لري چې آن کله کله د ناسمو باورونو له کبله د واده په شپه یا ښځې شدید جراحت ویني یا خپل ژوند له لاسه ورکوي. که څه هم د افغانستان په مدني قانون کې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 14 کاله د واده عمر ټاکل شوی او د کم عمره ماشومانو واده جواز نه لري، خو کله ناکله ماشومې نجونې هم د واده په جامو سینګاریږي. ډاکټران په دې اند دي چې ماشوم انجونې نه یوازې تر واده وروسته جنسي اړیکه نشي زغملی، بلکې اکثره یې د مرګ سبب هم کیدای شي. په دې وروستیو کې د فاریاب ولایت د پښتونکور په ولسوالۍ کې د زهرا په نوم یو 10 کلن انجلۍ د واده په لومړۍ شپه د شدید مقربت له کبله مړه شوې ده. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس اغلې شریفه عظیمی وایي د دغه قضیې په تړاو تر اوسه د زهرا پلار او خاوند د پولیسو لخوا نیول شوي.
په خاطر ام شدن فوت کرده.
دا انجلی کم عمره ده او د واده په شپه د همبستری لکبل مړه شوې ده. د زهرا پلار او خاون پولیسو نیولای او د انجلی مور او هغه ملایمان پسې چې نکاح تړلی و جلب استول شوی او ډیر ژر به د قانون منګول ته
سپارل شوی که وو تاکو نوم سکل شوی.
د افغانستان د جزا کوډ د شپږ سوه اته دېرش او شپږ سوه نهه دېرش مادو په اساس که چیرې یو نارینه له قانوني سنخ کته شخص سره جنسي مقاربت ترسره کړي د هغه عمل جنسي تیری بلل کیږي او د مجني علیه یا متضرر رضایت ته اعتبار وړ نه دی او که چیرې د دغه تجاوز پر مهال متضرر ومري نو مرتکب په اعدام محکومیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو کلونو کې دغه ډول زیاتې پیښې ثبت کړې چې لوی علت یې د عامه پوهاوي کموالی په ګوته شوی. د دغه کمیسیون د ښځو چارو د برخې مسؤله لطیفه سلطانی وایي څو میاشتې مخکې یې په بادغیس ولایت کې هم یوه ورته پیښه ثبت کړې وه چې یوه اووه کلن نجلۍ د واده په شپه د تاوتریخوالي له کبله وژل شوې وه.
تر دې وړاندې مو د ښځو د وژنو ډېرې پیښې ثبت کړي. یوازې په 1996 لمریز کال کې 270 پیښې وې او هغه قضیې هم زیاتې پیښېږي چې د واده په لومړۍ شپه ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي. څو میاشتې مخکې مو په بادغیس ولایت کې همداسې یوه پیښه درلوده، خو د خلکو یوازینۍ ستونزه دا ده چې دا یوه حساسیت پارونکې موضوع بولي، نو ځکه دې ته زړه نه ښه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. دوی نه یوازې دغه ډول پیښې نسب توی بلکه اکثر وختي د پټولو هڅه کوي،
مطالعه میکنن کې اینا قزویر کتمان بکنه.
که ته هم په افغانستان کې د واده په لومړی شپې د نارینه او ناسم چلند ډېرې خزي قرباني کړي، خو بیا هم دغه ترخی کیسه پای ته نه رسیږي. څلور پنځوس کلنه شفیقه هغه ښځه ده چې په دیارلس کلنۍ کې واده شوې. هغه وایي د واده په شپه له خپل خاونده ډېره وېرېدلې وه او ترې لرې تښتېده، نو ځکه یې خاوند ورته په قهر شوی و او په سر یې په لرګي ووهله تر دې چې بېسېکه شوه. شفیقه وایي وروسته له هغه نه ده پوه شوې چې خاوند یې څنګه ورسره اړیکه نیولې وه چې خبره یې تر عملیات او روغتونه ورسېده. که څه هم د واده په لومړیو شپو ورځو کې یوه نجلۍ د خاوند په کور کې لا بلده شوې نه وي او د ډار او ویرې احساس کوي، خو د واده په لومړۍ شپه د خاوند نامناسب رفتار د هغې ژوند نور هم تریخولی شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي فرشته هم د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
زموږ نږدې دوستانو هغوی چې کله په پکتیا کې واده وکړو، نور چې نجلۍ آګاهي نه لرله، هغې ممانعت کوو چې ما ته مه رانږدې کېږه. هلک زور نه کار اخیستی و، د نجلۍ سره یې زور زیاتی کړی و. هغه ته د خبرې تر ډاکتره ورسېده، خونریزي لرله، درد یې درلود او بدوخته نه بیا نجلۍ ته همدغه خبرې ټول عمر تانه ورکول کېږي چې تا داسې نخرۍ کړې وې، داسې کارونه دې کړي وو.
په افغاني ټولنه کې کله کله ځینې ناسم باورونه نارینه دې ته مجبوروي چې باید د واده په لومړۍ شپه له خپلې مېرمنې سره اړیکه ونیسي، او که چیرې داسې ونه شي نو خپل خپلوان یې پسې ناسمې خبرې کوي او پیغور ورکوي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سما وایي
زموږ په خپلوان کې البته چې جنۍ د واده په شپه عادت محور درلودو، کله چې خاوند خبرېږي د واده په شپه چې د عادت محور لري نو هغه ور باندې ډیر پخاري، ډیر وهي، ټکی او وی چې زه اوس خلکو ته بس ځواب ورکم.
که چیرې ځینې کسان له خپلې مېرمنې سره د واده په لومړۍ شپه له تاوتریخوالي ډکه جنسي اړیکه نیسي، نو روحي او رواني اغېزې څه کېدای شي او دغه شپه د دوی په راتلونکي ژوند څه تاثیر لري؟ په اړه د ارواپوه ډاکټر جمشید رسا خبرو ته غوږ شئ.
که چیرې جنسي اړیکه خني، اول شی چې منځ ته راځي تنفر منځ ته راځي، چې نور مثلا ښځه ځان قرباني ګني همیشه، هر وخت چې دا اړیکه برقرار کی دا تجاوز فکر کوي، پس هم داسې بی تفاوتي منځ ته راځي، د میړه په باره کې بی تفاوت کیږي، کینه او تنفر پیدا کیږي، ځینې وخت بد چلند پیدا کیږي، جوار خفګان پکې پیدا کیږي، استرس پیدا کیږي، ځینې وخت سایکوسوماتیک دردونه پیدا کیږي، مثلا په جسم کې دردونه دي ولی ریشه یې رواني ده، او ځینې وخت بخې د کورنۍ او ژوند نه زړه توريږي، ځینې وخت خودکشي ته تصمیم نیسي. یعنی په هر طریق دا تلاش کی چې دا مثلا صمیمی روابط د منځل ورشي چې دا جنسی اړیکه پکیس برقرار نشي.
ځینې کسان هم شته چې د ارواپوهانو د خبرې منی او د خپل آرام ژوند په لټه کې وي. په اړه د پکتیا اوسیدونکو فرشته وای:
ما ورور چې د یو میاشت کې تقریبا واده کړی د خپل ښځې ته 15 ورځې وخت ورکړی، یعنی نور هم ورکاو کده تر څو ویل چې دا نجلۍ له ما سره لږ راحته سي زه ورسره راحته اوسم. هماغه و چې کله مې وریندار قصه کوي وای در راته وي چې هر کله زه تا ته نږدې سوم او ته ونه ډارسوي زه هغه وخت له تا سره قرابت کوم. نو داسې ځوان کې ډېره ښه وي، بیا هغه نجلۍ هم له خپل ځوان نه خوند اخلي او وایي چې واده وکړمه ځوند مې نه خرابېږي، ارزښت مې نه کمېږي.
لوری مولوی محمد الله سید زاده وای: اسلام په هر اړیکه کې مینه او صمیمیت ته لومړیتوب ورکړی او هیڅ نارینه ته اجازه نه ورکوي چې له خپلې میرمنې سره په زور او اکراه اړیکه ونیسي.
خدای مکړه د اسلام په سپیشلی او مقدس دین کې د ښځو په مقابل کې د میړو له طرفه تاوتریخوالی وشي یا په مشقت کې واقع شي، که هغه په ټیټ عمر کې وي باید چې هغې ته مهلت ورکړل شي تر څو هغه بلوغ ته ورسیږي، او هغه که په جګ عمر کې وي همهغسې رویه باید ورسره وشي. د میړه او د ښځې ترمنځ د میړه له خوا نه د تاوتریخوالي په هکله اسلام مقدس او سپیشلی دین په کلکه مسلمان منع کړی ده. دا د دې په خاطر چې د دوی ژوند له ډېرو ناخوالو سره مخ کېږي.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سېشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای شئ.
لته بي ارخه په کوم عمر کې نجونې د ته آماده دي چې واده وکړي او جنسي اړیکه ولري؟ کچیره د واده لومړی شپې اړیکه له خوشونت ډکوي نو خځې له کوم ناروغیو سره مخ کولای شي؟ آیا نامناسبه اړیکه خزه د مور کېدو له حقه محرومولی شي؟ او په کوم صورت کې جنسي اړیکه د خزو په مرګ تمامېدای شي؟ په همدې اړه ما همکاري فرشتې غنی د نسایي ولادې متخصصې ډاکټر فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
امرخیل صاحب ډېره زیاته مننه چې بیا هم موږ ته مو وخت راکړ. که په لومړي سر کې په دې وغږېږو چې نجلۍ په کوم سن کې دې ته آماده وي چې جنسي اړیکه ولري یا واده وکړي؟
لنکه توبته خطرین سن پس له 13 کلو ده، له 13 تر 22 پورې، یعنی خپل 13 نه له 13 بعد تر 22 دا ډېر ښه سن ده. په دې سن کې ټول اعضا خپل روش ته رسېدلي دي، یعنې عضویت عام تام آمادګي لري، دته حتی له پوستکی نیولې تر ټولو آزاد وضعیت تر ټولو هورمونو بله سویه هماغه نورمال حالت ساتي. او په عین زمان کې له نگاه د هډوکو نه د هډوکې باید مستحکم وي او کلک وي، طبابت کولی سي ته جذب.
که چیرې د واده په لومړۍ شپه د یوې نجلۍ سره ناسم رفتار وشي او له خشونته کار واخیستل شي، په دغه صورت کې دغه نجلۍ ته څه ستونزې پېښولی شي؟
په لومړي سر کې دا باید ووایو چې اوله شپه د واده یا په اصطلاح په هر سن کې چې یوه نجلۍ وي چې اتلسو ټیټه وي یا پورته وي، دې سره ناسم سلوک کول سبب د ډیرو لوی لوی مریضانو حتی سبب د مرګ دی کېدای سي. که دغه حالت په ډیر خشونت سره مخه ته لاړ سي سبب دی کېدای سي چې ډیر شدید خونریزګان څیرې کېدل د هر قسمت د عضویت، حتی دغه څیرې کېدل ډیر وړاندې زی او رحم ته رسیږي، د رحم د څیرې کېدو سبب کېږي. پس لغه که دا ډاکټر ته ورزي او دا صحابه ته ګنډل کېږي هم په آینده کې امکان لري چې سبب دی چې خپل د رحم خوله سره سريخ سي او دا هیڅ وخت مور نه سي. امکان لري سبب د دې چې په یو شریان باندې یا په یو غټه اویا باندې برابر سي او ډیره شدید خونریزي وکړه، دغه خونریزګان ډیری وخت سبب د مرګ کېدای شي.
په پای کې که چېرې تاسو وایئ چې خاوند کوم رفتار د واده په لومړۍ شپه اختیار کړي تر څو وکولی شي چې یوه سالمه اړیکه ولري، او میرمنه باید څه وکړي؟
له اول سره له میرمنې شروع کړو. میرمن اول له نگاه د فامیله باید آماده سي. مثلا مور ده، مور باید ټول توضیحات خپل لور ته ورکړي، دغه مشکلات ست، دغه پرابلم نه، دغه لارې د حل کې خاوند باید داله هر نگانه آماده کړي. مثلا خاوند کولای شي چې دته د همدغه رابطه مزایا او بدوال د ټول تشریق هغه زمان چې خاوند وکولای شي داله نگاه ذهنی آماده کړي، دغه مشکلات هیڅ وخت وجود نه لري.
په همدې سره د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما وګمې جبارخیل درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، بیا ژمی راغی او د برق مزام په کمیدو ده. لکه د نور کلبه سګنای ژمی هم برق نوی، خو بلونه به یې نغ نغ درازي او د غلو چارواکیو د قرضدارۍ کسور به له خوارانو باسي. سړی به کومه خوا وژاړي؟ د برق که د امنیت او که د بې نظمۍ او غلا. د خپرونې په پیل کې مو د تقلبي او پاکو رایو د بیلولو محصول سره مرکه درته کړې ده، چې معلومه شي پاکې او ناپاکې رایې په چغل، میده بیز او که په غلبیل سره بیلوي.
خانو کداره ته ووایې چې آخر به رایې څه ډول سره پاکوئ؟
پاکو به یې نو، پاکې به یو خوږدو او ناپاکې بله خوا.
څنګه به یې وپیژنئ چې پاکې کومې دي او ناپاکې کومې دي؟
له لرې معلومېږي. د پاکو ناپاکو فرق ړوند هم کولی شي.
مثلا څه ډول؟
یو خو بایومتریک شوي دي او بل نه دي بایومتریک شوي. څه نورې په لیست کې لیکل شوي دي، څه ترې پاتې هم دي، څه په اوله ورځ اچول شوي او څه په دوهمه ورځ. نو دا ټولې به سره بیلوو.
چې سره بیلې مو کړې بیا یې څنګه کوئ؟
بیا یې شمېرو.
چې ومو شمېرلې بیا یې څنګه کوئ؟
بیا یې ځینې قرنطین کوو او ځینې یې نه کوو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې پاکې او جعلي رایې سره جدا کړو او د چا حق ونه خوړل شي.
دغه کار د کوم معیار له مخې کوئ؟
د نړیوال معیار له مخې.
مثلا څه ډول؟
مثلا پاکې رایې شمېرو او ورته لیکو چې پاکې رایې، او مردارې رایې هم شمېرو او ورته لیکو چې مردارې رایې. او د دوی ترمنځ داسې رایې چې نه د پاکو ګمان پرې کېږي او نه د مردارو، نو دا هم قرنطین کوو چې پاکې شي.
ډېرو خلکو شکایت کوو چې د بایومتریک آلو بیټرۍ نه درلودې، دا ولې؟
موږ خو ورسره اخیستې وې، که چا بیرته ترې ایستلې وي او خرڅې کړې وي څه نشم ویلی.
بل خلکو شکایت کوو چې سایټونه او مرکزونه ناوخته خلاص شول او ناوخته کار پیل کړ، دا ولې؟
دا خو ځکه چې له انتخاباتو مخکې ډېرې بدې اوازې خورې شوې چې مخالفین حملې کوي، بمونه چوي او نور خطرونه به وي. نو د زیاترو مرکزونو او سایټونو مامورین ناوخته لاړل، د دې لپاره چې وګوري چاودنې کېږي او کنه، امنیت د ډاډ وړ دی او کنه.
خانو دا علتو؟
هو، ځان ساتل هم فرض دي.
نو هغه رایه چوونکي چې کتار کتار ولاړو، دوی له هغوی نه زیات و؟
زیات به نه و، خو هر سړي ته ځان له نورو زیات ښکاري او احتیاط ورسره کوي.
نو د یو مسؤل په حیث دغه انتخابات څه ډول ارزیابي کوئ؟
خو ډېرو خلکو ګډون پکې وکاو، خو مشکلات هم و.
نو چې مشکلاتو بیا ښه په څه شول؟
ښه په دې شول چې صندوقونه ټک شول، ناظرانو ناظري وکړه، خبریالانو خبریالي وکړه، د بایومتریک خریداري وشوه، خیر ډېرې پیسې پکې ښکته او پورته شوې. دا ټول ښه پوینټونه وو.
نو ترې راضي یې؟
هو، سل فیصده. په دې پسې د جمهوري ریاست د څوکۍ پیلوو.
هغه به ممدا ډول وي؟
نه، کوشش کوو چې د بایومتریک دستګاه او بیټرۍ خرابې نه وي او د هر چا لاس ته ورسیږي.
نو لوی او واړه ائتلافونه خو اعتراض کوي چې نه یې منو.
د لوی ائتلافونو د لوی خلکو زامن کامیابیږي او چې هغوی کامیاب شول خبره غلې پاتې کېږي. او که بیا هم وړو ائتلافونو څه غالمغال کوو سره غلې به یې کړو. که د موږ ونه مني بیا یې لوی ائتلافونه غلې کوي.
والی
زکاچی
ولې د انتخاباتو کمیسیون ته نږدې چاودنه وشوه؟
ځکه چې ناکام کاندیدان د اعتراض لپاره هلته راټول نه شي.
ولې کاندیدان چپه خوله دي؟
ځکه چې کمزوري پوهیږي چې ناکام دي او زوروري وایي که غږ پورته کړو ناکام ونه کی.
ولی اول رستورانتونه ډیر جوړیدل وس روختونونه
زکه چې اول د ډالرو سیندونه بایدل نو د رستورانت مشتریان ډیر شول او اوس چې د ډالرو وچکالی شو ناروغي او تشویشونه زیات شول روختون ورته پکار دی
ولی په خالکان غختل جونې په ځان ماین کړی خو وسنجونې کوشش کوي چې خالکان په ځان ماین کی
زکه چې په خوا خلکو هندي ډرامې او فلمونه کتل اوس ترکیه او انګریزي ډرامې ګوري
ولی په خوا پر زیوال رواج وو
زکه چې غریبی وا زړه ته په همدې تسکین ورکاوه
سوچې ګټون کې او ناکامه کاندیدان معلومیږي د ډیرو په مغزه سرته تللی وي خو یو نیم سر له وسه معلوم دی چې مزه یې نشته لکه داسې
والا کانرګوله
څه وایې واده
سبا ته مې د وکیل زوم کړه واروالا چې څه شی را سره واروړو
مورې لیکلی به څه شی واروړي حال تا خار دی هر سشتا
یو خو باغه غټ چرک پوزیر و غړو کی ورته سور کم او بل باغه دی تا چرک ژوندای واروړم سل دانی می اگې ټول کړی دی هغه بم واروړم لیګ نینه به ورته وکم لیګ می مای چی ورته ساتل دی هغه یو خلته چکه بم واروړم او لی به کوچ را سره یوسم
د سل لپاره و دی هغه څه شی درته را لیګل دی چې دغه د موږ ټول لا ثبوت وروړي پاگه پسی مسترگی وزی یوا ورزی دی یوا دانا را تا پخا نکره او او ساغت اصل دانه وروده
و کم اقلا وکیل بسی بیا با تا چیر مقرر کی یوا تنخا دی داغ طول شیان کیگی
وکالات با پخوب کیامو نوینی وی هیچ رای ندیوری آن آغا کور والای چی ورتاچه ولی دی آغا هم ندی را خطلی
نو چنگ ندی ورس را خطلی
سه خبریم د نیمو کاندیدانو همدغه سې سوي دي او نور وادي نور وکیل م ورته وایه شرم دی چې هر وخت د رښتیا وکیل شو بیا یې ورته ووایه
وازویه مور خوی په هماغه اول ورځ ویل چې وکیل زوی مې
د مور په خبرو پسې مه ګرځه هغه چې د اوښ په پچه وخیزي بخارا ویني
مورې لالا مې رښتیا وایي تر اوسه خو لا نه دی معلوم چې کامیاب به شي که نه خو ټول وایي چې آخې مې بیخي رایه نه ده ګټلې
دا ولې
مورې غریب سړی او برګ سپای هسې ځان کاندید کړ کله څوک پیژني کله څوک لري دا ځینې خپلوانو هم چې له شر مرایه ورته واچوله خو لاله مې وایي چې هغه رایم نه دی ورته راختلی
ادې مې هسې لګیا ده دغه چرګانو هګۍ چې په ما وخوري بې وکالته کور له هر څه ورډکوم
چې نه کامیابیږي نو په بلا یې وهم هیڅ نه ورځم
و بیا یې که افسوس ته ورتللی ور به شو
د څه شی افسوس ته یې
د ناکامۍ افسوس ته یې د هغو غټو غټو عکسونو د څیریدو افسوس ته یې
پردي خلک یې نظران کړي وو په ما یې ډاکم ونه خوړه
ځه په نظرۍ کې به یې څه در کړي وو اسې به سرګردانه وې
ناوله سړي ته ګیله ودرېږي وادې رښتیا نه وایم
ځه لاله خدای مهربانه دی چې یو وخت تا وکیل کی
دا ځل له خیره سره ځان کاندیدوم که نور څه نه وي نوم خو به مې وي
هغو نورو کاندیدانو د نظرۍ پیسې درکړې
نه وایي رایې مو نه دي وړي د څه شي پیسې درکړو
نو تاسو خو یې د رایو زامنان نه وایي
ناظران ورته راټولېږي وایي چې پیسې یې رانه کړې ټول یې رانیسو او ښه یې ډبو لکه د پلار او نیکه مزدورانې چې یو
کدال و زوم به میم ښه وهلو ډبول وخوري بیا به مې نو لور خوارکۍ ټکر ورکوي
اوس دا غبرک شیرم واوري
عجیبا وخت راغی عجیبا مینه شولی اوس په یو دوه مینو د سړیزله نه یخیږي اوس په یو دوه مینو د سړیزله نه یخیږي چې واته یا نهلس نه وي او هر یوې د پرهات په سویا او د مجنون په سویا تر پسې مړ نه وي وایي میان نه لرم وایي میان نه لرم وایي عاشق نه لرم عجیبا وخت راغی عجیبا مینې شولې اوس په یو دوه معشوقو د عاشق تللی زړه چاته عاشق نه ښکاري اوس په یو دوه معشوقو د عاشق تللی زړه چاته عاشق نه ښکاري چې واته معشوقې یا نه لس نه وي او دا هر یو یې د شیرینۍ په سویا او د لیلا په سویا در پسې ونه ژاړي او دا هر یو یې د شیرینۍ په سویا او د لیلا په سویا در پسې ونه ژاړي وای معشوقه نه لرم دا د فیسبوک او مسنجر برکت هم د واتس اپ او د وایبر برکت عاشق ایلو دلې په عاشق ایلو دلې
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسي نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یاویا کندهار 22